من ناست څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ناتو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. نن چهار شنبه ده، د غویي اسور 14 د می میاشتې 3. خبرونه په خبری سرویس پیلو. افغان ولسمشر وایي وسله والو طالبانو او نورو ترورستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوځ وایي د سختریزو وسله والو یوه حمله یې په شا وتنبوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو ترورستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي، او په وروستیو میاشتو کې ځینې قمندانان هم وژل سوي دي. دا خبره ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي زبینه شپار وسر سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ولسمشر سره په دې کتنه کې د ترورزم پر ضد په مبارزه، د افغانستان د سولې پر هڅو او نورو مسلو هم خبرې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دواړو بلوریو د ترورزم او نشیتو سره د مبارزې او د افغانستان او د سیمې د مسایلو په اړه باندې بحث وکړ.
شغلی مینپال وایي چې میرمن شپار وسر په دې کتنه کې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې، او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار راتګ د همدې هڅو نتیجه وبلله. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غرس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو مناسباتو او همکاریو د تماس نړیوالې ډلې د راتلونکي غونډې د جوړولو او د افغانستان د سولې د بهیر او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ په هکله خبرې وکړې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل زیات سوي، او یوازې له پاکستان څخه د ورځې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تیر اونۍ تر 9500 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه سوي. تیر اونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه د 9525 او له پاکستان څخه د 6395 افغان کډوالو داوطلبانه یا هم اجباري راستنیدنه ثبت کړې ده. 13113 تنه له ایران څخه او 6395 تنه نور له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته راستنه سوي دي. د شغلی میاخیل په وینا تمه ده چې په پاکستان کې د ښوونځیو په رخصتېدو سره د راستنیدونکو شمیر د ورځې شاوخوا 3000 ته ورسیږي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د شاه عروس د اوبو بند جوړولو کار پرون سه شنبه بشپړ سو. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د تنظیم عمومي رئیس سلطان محمود محمودی ازادي راډیو ته وویل دغه بند د 40 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. د دې په خبره چې دغه بند به د 1 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د دې بند د ودانولو یو هدف د شکردرې او شاوخوا سیمو خلکو ته د تشاک د اوبو تامین او کروندو ته د اوبو رسول دي. دغه راز دا بند به 1 میگاوات برېښنا هم تولیدوي. د شغلی محمودی پوینا د شاه عروس بند د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت ودان سوی او ټاکل سوی چې د روان کال په مني کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه وویل چې ډیورند کرښه ته څیرمه د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. دغه حمله په جنوبي وزیرستان کې پر دوو سرحدي پوستو سوي چې په نتیجه کې د پوځ په ځوابي ډزو 3 سختریزي وسلوال وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا له هغې راوروسته چې په جنوري میاشت کې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دریم وار دی چې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبرې اترې د دواړو لوریو ترمنځ شی وبللې چې په وینا یې په سوریه کې پر روانه جګړه په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ پر له منځه وړلو او له شمالي کوریا سره د خطرناک وضعیت د هوارولو د غوره لارې د موندلو په شمول پکې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وسوي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې د دوړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ټینګار د ترهګری پر ضد مبارزه کې د روسیې او امریکا ترمنځ پر همغږي وو. د کرملین خبر پاڼه وایي ولسمشر پوتین او ټرمپ پر دې سلا سول چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د هغه د روسیې سیال سرګی لاواروف ترمنځ دي د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره خبرې اترې زیاتې سي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوه برید کې لږ تر لږه 38 کسان وژل سوي دي. د سرچینې په وینا دغه برید پرون د سوریې او عراق سرحد ته نږدې د رجم الصلیبي په نوم سیمه کې د تلاشۍ پر یوه پوسته سوی. دا پوسته د کډوالو یو کمپ ته نږدې پرته وه. په دې برید کې د څه باندې 150 تنو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. برید په هغه سیمه کې سوی چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نامه د هغو یاغیانو تر کنټرول لاندې ده چې د امریکا متحده ایالات یې ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل یو روسی پوځي سلاکار ډګرمن الکسی بوچلینکوف په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل سوی دی. بوچلینکوف د هغو روسی سلاکارانو په ډله کې په سوریه کې ګمارل سوی و چې دنده یې د سوریې د توپچی پرسونل روزنه وه. د روسیې دفاع وزارت وایي د پوځي تمرین پر مهال د سوریې پر یوه پوځي قطعه د سختریزو وسلولو د نښه ویشتونکو لخوا ډزې وسوې او دغه روسی سلاکار سخت ټپي سو. وروسته یې سا ورکړه. دا له تیره میاشت راهیسې دویم روسی پوځي سلاکار دی چې په سوریه کې د وژل کېدو راپور ورکول کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. نوموړي دا خبرداری ورکړی که داسې ونیسي انقره به له دې ټولنې سره د خبرو اترو لپاره نور هیڅ ونه لري او خدای پاماني به ورسره وکړي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان د سې شمې په ورځ وویل د اردوغان تر واکمنۍ لاندې ترکیې له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته شا کړه. اردوغان دا څرګندونې په انقره کې په هغو مراسمو کې کولې چې د عدالت او پراختیا ګوند غړیتوب ته د ده د بیا ستنېدو په اړه جوړ سوي وه. نور پرته له دې چې اروپایي ټولنې ته د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو اترو فصل پرانیزئ، هغه څه چې تاسو تر اوسه نه دي پیل کړي بل انتخاب نسته. که چیرې اروپایي ټولنه دا فصل پرانیزي ډېره ښه ده، که نه د خدای په امان. ترکیه د اروپایي ټولنې دروازه ساتونکې نه ده. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اردوغان به په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د هغې غونډې په څنګ کې له اروپایي مشرانو سره وګوري چې د مې پر 24 او 25 نیټه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمس کومی په خپلې ماتې توران کړل. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومي مداخلې رایه ورکوونکي وبیرول. د ولسمشر انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن چې د ولسمشر ټرمپ وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ښځو په اړه په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې. یقینا ده، یعنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې لاسبهنه وکړه. دا څرګنده وه د ماته د زیان رسولو او زما د سیال کاندید د مرستې لپاره مداخله وکړه. میرمن کلینټن هغې پخوانۍ ویډیو ته اشاره وکړه چې د اکتوبر میاشتې پر 10 خبره سوه او ټرمپ کې د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې وې. هیلری کلینټن وویل د هغې ویډیو له خپرېدو یو یا دوه ساعته وروسته د روسیې لخوا د هغې د کارکوونکو غلا سوي ایمیلونه پر ویکیلیکس ویبسایټ خپره سول. کرملین تایید کړی چې د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنټیلونی دوی اونۍ وروسته د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د دې کتنې په اړه د ایټالوي رسنیو راپورونه تایید کړل، خو د دواړو مشرانو د غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی جنټیلونی د 2016 میلادي کال په ډسمبر کې د ایټالیا د لومړي وزیر په توګه دنده پیل کړې. تاکل سوی چې دی به د روسیې له ولسمشر سره تر کتو وروسته چین ته هم سفر وکړي.
روسیې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي. یو پوځي کارپو مشغولی
که خود مدیریت و نکی تلافت زیادتی دیگه معمول آقا دیگه خبره ده.
دفاع وزارت په هلمند کې د روسي سلاکارانو د موجودیت مسله څېړي چې ویل کېږي د وسلوالو طالبانو د همکاري لپاره هلته تللي. یو پوځي کارپو
د تفاوت د افغانستان دولت پاتې نه شي.
د کونړ چارواکي وایي وسلوال نه دي توانېدلي د خپلو نویو پوځي عملیاتو په لړ کې لاسته راوړنې ولري.
په هر ځای کې ډېر سخت حملې وکړې او بازار په وانولي یو ملاوان تخریب اولس نفر دښمن په دغه عملیاتو کې له منځه لاړه.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ځینې قومي مخبر ادعا کوي چې هلته د یوې لیسې د ودانۍ په جوړولو کې اداري فساد سوی.
مدیر د معرف باید نه ده که نه راغلی او سرمعلم نه یې پوښتنه کړې وای، خو دا معلومه ده چې ټول فساد ده.
د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر پرون پر کومو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړې په همدې خپرونه کې درته وایو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې تازه خبر چې دغه شی براورسید دا دی چې په کابل کې د یوې چاودنې ږغ اوریدل سوی دی. دا چې چاودنه چیرې سوی تلفات لري که نه په همدې خپرونې کې په څو شیبو کې درته وایو. اوس ورځو نورو راپورونو ته. د ناټو غړو او متحدانو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق د بورډ په عمومي غونډه کې یو ور بیا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ثبات ملاتړ ته به دوام ورکوي. د پرونۍ دغه غونډې مشري د ناټو سرمنشي کوله. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق بورډ د مرستکونکو هیوادونو لاستاز جوړ دی او د تنظیم چارې د امریکا د متحده ایالاتو پر غاړه دي. پرون د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د هیئت په دې غونډه کې د ناټو غړو او متحدانو د مرستندویه ټولنې لاستازو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي مالي ملاتړ ژمنه تکرار کړه. له دې غونډې وروسته ناټو په یوې اعلامیې کې د ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ له خولې وویل زموږ د نن ورځې غونډې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خوندیتوب او امنیت ته د ناټو او مرسته کوونکو هیوادونو دوامداره تعهد او ژمنه یو وار بیا څرګنده کړه. ین ستولتنبرګ د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د افغانستان د حکومت سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د ناټو مهمه هڅه وبلله. د افغان ملي اردو لپاره د حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت په دې غونډه کې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې پر لاسته راوړنو او د 2013 میلادي کال لپاره پر پلانونو او د مرسته کوونکو ټولنې سره یې په همغږۍ بحث وشو. د ناټو اعلامیه وایي په دې غونډه کې همدارنګ د حساب ورکولو په یو ترتیب هم خبرې وشوې. د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د مشرتابه له دې غونډې وروسته د ناټو په خبرې شوې خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د بیلابیلو تمویلونکو سرچینو ترمنځ په همغږۍ هم خبرې اترې وشوې. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د افغان پولیسو لپاره د قانون او نظم په نوم مالي صندوق چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اداره کوي همدارنګه پر هغه مالي برخه چې افغان حکومت له خپلې بودیجې امنیتي ځواکونو ته ورکوي او د افغان دفاعي ځواکونو سره د نور دواړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو دواړخیزې همکارۍ د هغه سرچینو په توګه یاد شوي چې تر منځ همغږۍ ته اړتیا ده. ناټو وایي د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق لخوا د ځینو نوو ممکنو تدابیرو په اړه هم خبرې وشوې چې هدف یې د شریکې روزنې بهتره کول او په یو لړ مهمو برخو لکه طبي مرستو په رسولو او چاودیدونکو موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د وړتیاو لوړول دي. د ناټو لخوا د افغان ملي اردو حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم برخه لرله. ناټو د افغان ملي اردو حمایوي صندوق وروسته لاغې رامنځته کړ چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام لپاره پر یو چوکاټ سلا وشوه. لاغې وروسته دا د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د هیئت څلورم عمومي غونډه ده. تر دې مخکې د دې حمایوي صندوق هیئت یو کال وړاندې د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې په 11 نیټه غونډه کړې وه.
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. یو بیا په تکرار تاسو ته خبر درکوي چې په کابل کې د چاودنې ږغ اوریدل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې شیبه مخکې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سترې محکمې ته څیرمه په یوه ساحه کې سوې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د پټ اصل کې د چې وسلولو طالبانو په دې ورستیو کې د منصوري په نامه پوځي عملیات پیل کړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت په شپاړس ولایتونو کې لنږدې دوه اونیو راهیسې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. احمد شیبر د پوځي چارو له کارپو اسدالله ولولجي سره په دې اړه غږېدلی دی. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د خالد عملیات د بیرې نښه ده که د قوت؟
هر قوت چې عرض وکړي د خپل دشمن خواته هغه برلاسه دی، که برلاس نه وي هیڅ ګټ عرض به نه کړي. متعرض قوتونه من داسې قوت لري چې دشمن مات کړي، په دې خاطر اگر تعرض ته لاس پوري کړي او هر قوت چې په دفاعي حالت کې قرار ونیسي هغه دا معنا ورکوي چې دغه قوت نه لري چې په تعرض کې وزي.
ولولجي صاحب، تاسو وایئ چې دا د افغان قواو د قوت نقشه ده، که چېرته دا د افغان قواو د قوت نشانی وي، بل لور ته دا خبرې کېږي او راپورونه خپریږي چې امریکا به نورې قواوې افغانستان ته واستوي او د ناټو غړي هیوادونه هم په دې باندې غور کوي، نو بیا نورو بهرنیو قواو ته څه ضرورت ده؟
اوس د مداخلې پراخ شوی دی که نه، د همسایګانو مداخلې و د افغانستان قواوې مشوره او تعلیم تربیت ضرورت لري، خصوصا هوایی همکاری ته.
بل لور ته د تازه راپورونو له مخې فرزن سیګار یو راپور خپور کړی دی چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تلفات حیرانوونکې ډول باندې زیات شوي دي. کدی ته وګورو او یا فرزن یو ځایی د بلخ ولایت د 209 شاهین خولي اردو په حمله کې دومره افغان پوځیان یو ځای ووژل شول چې په تیرو شپږ سو کلونو کې نه ووژل شوی، نو د دې تلفاتو افزایش ته که وګورو او زیاتوالي ته که وګورو بیا هم افغان قواوې له مشکلاتو سره نه دي مخامخ؟
نه، هغه قواوې تلفات ویني چې تعرض کې لاس پوري کې مدافع قواوې د مدافع قواوې تلفات ډېر لږ به وي. راشو د مزار شریف په هکله وغږیږو. هغه یو چریکي توریستي عمل و، واقعا ډېر د تعصب ځای و.
که چېرته د افغان ځواکونو تلفات زیات وي، آیا دغه قواوې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې روزلو ته ضرورت لري، دا به دا تحمل کړي چې اضافه تلفات ورکړي د کال په ترڅ کې؟
دغه د جګړې په مدیریت کې عمله لري، هغه قومندان هغه به د ښه مدیریت وکړي خپل قواوې د تلفات کمیږي، که د خود مدیریت و نه که تلفات زیادتی در خیلی معمول آقا دیگه خبره ده.
د پوزی چارو شینون که اسدالله ولولجی و
شیبه پا شیبه د ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو ازادی رادیو واوری.
اوس ورځو کابل ته. هلته د چاودنې په اړه له خپل خبریال څخه معلومات اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې شبې مخکې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سترې محکمې ته نږدې ساحه کې سوې ده، خو دا معلومات لومړني دي. د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، سهار په خیر. څه دي ستاسو معلومات په دې اړه؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل ښار له څو ورځو نسبي امنیت څخه وروسته نن سهار بیا د یوې چاودنې شاهد و. البته دغه چاودنه نهمې امنیتي حوزې پورې اړوند د عبدالحق څلورلارې او د صحت عامد څلورلارې ترمنځ دغه ساحه کې چې یوې خواته درېیم مکریان او بلې خواته دوه مکریان ده، دغلته چاودنه شوې او ستره محکمه هم ورته نږدې ده. تر اوسه لا دقیقا نه ده معلومه چې د دې چاودنې هدف څه و. امنیتی مسئولین یوازې ویلي دي چې هو دا چاودنه شوې ده، هدف یې نه دی مشخص چې دا په بهرنیو ځواکونو شوې ده که په افغان کوم مقام یا مقاماتو باندې، ولی ابتدایي معلومات ښیي چې دا حمله انتحاري وه او حمله کوونکي چاودیدونکي مواد ځان پورې تړلي وو. عیني شاهدانو په سیمه کې ویلي دي چې دوی په سیمه کې دوه جسدونه لیدلي، یعنی دوه تنه وژل شوي او څو تنه یې هم لیدلي چې هغه ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت هم لا تر اوسه کومې نه دی منلی. نو اوس دا به وروسته معلومه شي چې د دې هدف څوک و، تلفات دقیقا څومره دي او مسؤلیت به کومه ډله ومني، خو تر دې وړاندې تر ډیره د دغه ډول حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ابتدایي معلومات تر اوسه پورې هم دومره دي.
ومردل چې نن سهار عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په کابل کې چاودنه سوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. دا هم مشخص نه دی چې د برید هدف څوک یا هم څو. عیني شاهدانو ویلي دي چې دوه جسدونه دوی لیدلي دي. اوس ورځو پکتیا ته هلته د ځینو د بیا رغونې د ځینو پروژو حال اخلو چې ورباندې انتقادونه هم سوي دي. د و تپند را سره په مستقیم تماس کړی. تپند صاحب، څه دي دغه پروژې او څه انتقادونه ستا ورباندې خلک څه وایي؟
ډېر مننه سالی صاحب. د پکتیا ولایت خلک، ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان دوی ټول شکایت کوي چې د ولسمشر اشرف غني دوره نږدې پای ته په رسېدو ده، نیمایي ته رسېدلې، خو تر اوسه پورې په پکتیا کې هغه پخوانۍ پروژې لکه د مچلغو بند او د زرمت ګردیز ترمنځ لوی سړک چې د غزني ترمنځ همدا ډول د جانخیل او څمکنیو ولسوالۍ ترمنځ 20 کیلومتره سړک، دغه ټولی پروژې په ټپه ولاړې دي. او د مرکزی حکومت د دوی په خبره چې پکتیا ته توجه کمه ده او هغه ډول چې لازم وه چې په پکتیا کې په اداراتو کې تغییر راسي او په پروژې تطبیق شي، او د اشرف غني د کمپاین پر مهال چې څومره ژمنې له دوی سره شوې هغه یوه هم نه ده منل شوې. څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او د سیمو اوسیدونکو قومي مشرانو اته د اشرف غني د ټیم خلکو په حکومت انتقادونه وکړل چې پکتیا ته توجه نه ده کړې او هغه ډول چې لازم ده دوی لپاره کار نه ده سوی. یوازې په ګردیز ښار کې د ښاروالۍ په چوکاټ کې ځینې پروژې تطبیق کېدونکې دي چې دا اوس روانې دي، او وړې پروژې دوی وایي چې دوی لویې پروژې چې دوی ضرورتونه لرل او لومړیتوبونه یې ورته ټاکلي وو هغه حکومت تر دې مهاله نه دي پوره کړې. بلې صالح صاحب،
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریال وو په ګردیز کې. یو ور بیا تکراروم، نن سهار عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په کابل کې چاودنه سوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو ځینو عیني شاهدانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دوی دوه جسدونه لیدلي دي. په دې اړه که وروستي معلومات لاسته راتلل بیا یې له تاسو سره شریکوو.
خبریاست د فیسبوک مؤسس وای په راتلونکو وخت کې به سمارټ یا زیرک موبایل ټلیفونونه خپل ځای بلې ټکنالوژي ته ورکړي. مارک زاکربرګ په یو غونډه کې د هغه آیډیال په اړه خبرې وکړې چې فیسبوک په خپل لس کلن پروګرام کې تعقیبوي. د فیسبوک مؤسس باور لري چې په راتلونکو کلونو کې به سمارټ ټلیفونونه نوي او یو نوې ټکنالوژي به یې ځای ونیسي. یو داسې ټکنالوژي چې په هغې کې به د تلویزیون، موبایل او ټابلیټ زیرک سکرینونه نوي. فیسبوک وړي چې تر 2028 میلادي کال پورې د مځکې د کوری په ټولو برخو کې انټرنیټ خپور کړي او داسې ځیرکی یا سمارټ عینکې جوړ کړي چې د خپل کارونکو په فکر پوهیدای شي. د فیسبوک د تحقیقاتي برخې ساينس پو مایکل ابراشوي یوازې 15 کال نور وخت پکار دی چې دا ډول عینکې بشپړې کړي.
په کندهار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ډیره هڅه کړې چې د خپلو تازه عملیاتو په لړ کې ځینې تخریبي فعالیتونه وکړي، خو اکثره یې شنډ سوي دي. د دې په خبره چې په دې لړ کې د وسلوالو ځینې غړي وژل سوي هم دي. دا هم روح الله انوري.
په کندهار کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په 13 ورځو کې د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز اسد آباد باندې له اویو زیات بریدونه کړي چې په یادو بریدونو کې یوازې د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. هغه وویل د وسلوالو ټول بریدونه یې په شاتم بولی او ورته درنه مرجو بلاړه ولیده.
پنګلام کې چپه دره کې نړۍ کې خپل په مروره کې شیګال کې په هر ځای کې ډېر سخت عملی وکړي او بازار پاوانو ولي یو ملاوان تخریب له ولس نه پر دښمن په دغه عملیاتو کې منځ لاړه.
قومندان وایي د کونړ په هر برخه کې چې وسلوال مخالفین راښکار شي ملي اردو او نور افغان ځواکونه به یې په ګډه او د خلکو په ملاتړ لمنځوي سي. د اردو یو تن سرتیری ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د دوی ملګري د 209 شاهین قولی اردو کې په جمعات کې د لمانځه او عبادت په حال کې وجل شوی دوی نور هم جګړې ته هڅولې دي.
موږ خو ماشاءالله ټول مسلمانان یاستو، با فرهنګ خلک یاستو، کله چې څوک د موږ په مذهب زموږ په اسلام بیا په مسجد باندې دوی حمله کوي نو موږ خو بیا اماده یاستو چې آبادن کې مو یو قطره وینه هم وي مثلا بیا د دښمن سره مقاومت وکړو. دا د افغانستان ملي ارزښتونو ته همدارنګه د اسلام دین ته دوی هیڅ درناوی نه لري او دوی غواړي چې د منګه د خپل فرهنګ را خراب کړي، افغاني کلتور او هم د اسلام د ضرب ورسي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملي اردو د مسؤلینو د یاد داوی پاړه څن دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف د منصوري په نوم نوي پسرلنی عملیات پیل کړی دي.
نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان پر امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کوي.
ولسمشر ترامپ به ډیر ژر پریکړه وکړي چې د افغانستان په اړه څه وکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه مطلب په همدغو کرښو پیلوي او په دوام لیکي. د ترامپ د ملي امنیت په کابینه کې له څو اونیو بحثونو وروسته لوړ پوړو چارواکو د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه چې دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په څه ډول پر مخ بیول شي د ستراتیژۍ پر اساسي ټکو موافقه وکړه. د ورځپاڼې په وینا په دې بحثونو کې هغوی چې په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتوالي پلویانو بریالي شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د انتخاباتي مبارزې په جریان او له هغه وروسته د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو راهیسې د افغانستان نوم ډیر نه دی یاد کړی. په وروستیو کې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځو چې د کارپوهانو په وینا هغه د دې ښکارندوی کوي چې نوموړي بیرته د افغانستان جګړې ته پام اړولی دی. دغه راز په دې وروستیو کې افغانستان ته د ټرمپ د ادارې د لوړ پوړو چارواکو سفرونه هم د دې بل نښه ده چې د افغانستان جګړه واشنگټن له پامه نه ده غورځولې. نیویارک پوسټ د دغه جګړې په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه وړاندې لیکي. که څه هم له طالبانو سره د سولې موافقه هدف دی، خو تر هغو چې دوی خبرو ته حاضرېږي پرې حملې زیاتېږي. د نیویارک پوسټ په لیکنه د هغو چارواکو په وینا چې هویت یې پټ ساتل شوی او د نوې طرحه شوې ستراتیژۍ له محتوا خبر دي، پر پلي کولو یې لږ تر لږه په کال کې 23 میلیارد ډالره لګښت راځي. که د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې د پوځي هڅو د زیاتېدو تر څنګ د شخړو د پای ته رسېدو حل لاره له طالبانو سره سوله ګڼل شوې، واشنگټن پوسټ بیا دغه هدف یعنې د افغانستان د امن کولو لپاره څلور اقدامات مهم بولي چې باید په نوې ستراتیژۍ کې شامل او پرې عمل وشي. لومړی، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د هڅو د زیاتېدو تر څنګ چې وکولی شي د وسلوالو طالبانو وروستي پرمختګونه په شا وتنبوي، باید په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده ټول عناصر وځپل شي. دوهم، دغه پوځي هڅې باید د یوې سیاسي ستراتیژۍ یوه برخه وي، هغه ستراتیژي چې مختلفو ستونزو او لانجو ته چې نشتوالی طالبانو ته د دې زمینه برابره کړي چې په دوامداره توګه پر سیمو کنټرول ټینګ کړي ځواب ووایي. دریم، متحده ایالات باید دا روښانه کړي چې یوه بریالۍ نتیجه د دې غوښتنه نه کوي چې طالبان دې له پوځي پلوه مات شي، بلکې هدف باید د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه وي چې په نتیجه کې د طالبانو په ګډون د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو ترمنځ روغه جوړه وشي. واشنگټن پوسټ څلورم اقدام چې د افغانستان د امن کولو لپاره مهم بللی، سیمه ایزه اجماع ده. د ورځپاڼې په وینا متحده ایالات باید دغه هدف ته د رسېدو لپاره د سیمې له هیوادونو سره ګډ کار وکړي. د ترامپ اداره باید د نورو مهمو لوبغاړو د دریځ د یو کولو لپاره د نړیوال تماس ډله فعاله کړي او روسیې، چین او ایران ته باید اساسي پیغام ورکړل شي چې موږ په افغانستان کې د سیاسي حل لارې غوښتونکي یو.
نن سهر د کابل د صحت عامه څلور لارې کې چې څلور لارې ته نږدې سیمه کې چاودنه سوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی دوه جسدونه لیدلي دي. حدیث پردیس د چاودنې په ساحه کې دی. پردیس صاحب، څه ګوري او څه پیښه چیرې سوې ده او څه دي ستاسو معلومات؟
مثالی صاحب سلامی میں سر ستا ہو آزادی ریڈیو قدر محدود کو تھا بل این دس آٹھ بجے شاہ خواہ پنج دس کے بچے کابل البتہ عام رخیہ وہ سلولاری کا شیر ماں او دلتنی امریکا سفارت عام رخیہ وزارت وہ بخلا احساب او بلا بل موہن موقع سنا موجود دی. دلتا مخامخ یو رستوران دا پرامده خورشید دا رستوران مخی تا البته زانمرگ بریج شوائی اوزا چکل اسیمی تراو رسیدم سالی سید پا ما پخپلا یعنی دسترگولی دلائل داوستان دیسی ملی یعنی زورتا نگدی ایمان تقریبا درې موټرونه دي چې دوی پیژندل کېږي. یو پر لاډوله موټر ده، بل ټونس موټر ده چې دوی کامیان شوي دي. او په همدغه دقیقا په همدې سیمه کې یو جسد زه ګورم چې په خپله هغه ورته ولاړ دي، ډاکټر صاحبان ورته ولاړ دي. او دوه موټر مې ولیدل، غروال ګاډي وو د بهرنیو سرتېرو چې د امریکایي ځواکونو، البته دوی هم تخریب شوي وو او دوی د سیمې نه انتقال کړل تر اوسه پورې. یعنی امنیتي چارواکي چې دلته ما نه دي لیدلې چې څوک چارواکي دي وي. او یو سرباز سره مې خبرې وکړې، هغه نه مې د دې نویت پوښتنه وکړه او دا مسله مې ورته نو هغه وویلې چې برید د ځانمرګ وو او پر لاډوله وو، دقیقا په همدغه بهرنیو ځواکونو شوی او تلفاتو باره کښې راته ونه ویلې.
بل هلته د ازادي راډیو له ځینو همکارانو سره د بد چلند ځینې راپورونه هم ورکول شوي دي، قضیت څه ده؟ بله پردې صاحب، هلته د ازادي راډیو له همکارانو سره ویل شوي چې بد چلند سوی دی امنیتي ځواکونو، لکه چې ورسره برخورد هم کړی دی.
زمون خبریال ولی سباون نره د امنیت وډاکنه کې البته بنول چې کله ورغلم نو ما ویلې چې دا خو زمون خبریال ده. او بیا په خپله د ملي امنیت کسانو دوی ویلې چې دا اوس لپاره زمونږ یعنی بازداشت کې ده او دې مسله کې مداخله مه کوئ او دا پرېږدئ او د دې ځینه سیمه سر کې. نو ما کوشش وکړه چې زه دوی ته هغه ورته وویلې چې دا خو ویلې چې دا همدې سیمه کښې په مونږ نیولی او تر څو پورې چې زمونږ تحقیقات دي او دا به ادامه پیدا کړي او دې مسله کښې مداخله مه کوئ. خو زه بیا هم کوشش کوم په سیمه کښې تر اوسه پورې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې مسؤولین نشته، چې مسؤولین وي د دوی سره به دا موضوع مطرح کړو او نور چې څه جزیات کېږي هغه هم له تاسو سره بیا شریک کړو.
ډېره مننه حدیث پردیس و چې په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن سهار د کابل د صحت عامه څلور لارې ته نږدې ساحه کې چاودنې سوی، تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې له ځایه وروستي معلومات چې ترلاسه کول له تاسو سره به یې شریکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي او په وروستیو کې ځینې مهم قمندانان هم وژل سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنېدل زیات سوي او یوازې له پاکستانه د ورځې شاوخوا 1500 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاه عروس د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوز پرون ویل چې ډیورند کرښې ته څیرمه یې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا تمبولې ده. امریکا ولسمشر پرون د روسیې له ولسمشر سره ټیلیفوني خبرې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې یو روسی پوځي سلاحکار په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمز کومی په خپلې ماتې تورن کړل. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومی مداخلې رایه ورکوونکي وبیرول. یو بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې نن سهار د کابل د صحت عامه څلور لارې ته نږدې ساحه کې چاودنې سوی، تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاحکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. نور حال د واصل ویسال په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاحکارانو موجودیت یا نه موجودیت نه تاییدوي، خو وایي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په هلمند ولایت کې د روسي سلاحکارانو د موجودیت په اړه کره شواهد ترلاسه شي، افغان حکومت به دغه موضوع له مختلفو لارو تعقیب کړي.
کار میکنه با
پد برخه کی دفاع وزارت په دقت سره کار کوي. کشفی او اطلاعاتی ارګانونو ته دند سپارل شوی چې دغه موضوع په خطو غوسیړي او کچری داسې سوي نو د ډیپلوماټیکو او نورو لارو به د افغانستان حکومت او دفاع وزارت پر کار وکړي.
افغانستان حکومت او افغانستان وزارت دفاع افغانستان د یی راسته کار خط کړل.
دا څرګندونه ورسته له هغه مطرح کیږي چې په تازه کې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندور سیمه کې د طالبانو په کرخو کې د روسي سلاکارانو د موجودیت خبره کړي. خغلی خونزاده په دې اړه صدر راته ویلي چې ورسته له پنجابي او ایراني سلاکارانو اته تنه خزینه او نارینه روسی سلاکارانو د ډاکټرانو په لباس کې د طالبانو په نستو کې ګډون کړي او هغه ته پر دولتي تاسیساتو د حمله په اړه نقشې او معلومات ورکړي. خو د کجکی ولسوال عبدالرزاق خون د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره لا کوم شواهد او زیات معلومات نه دی ورکړي. دا لومړی ځل نه ده چې د طالبانو سره د روسیې د همکاریو خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمیزو چارواکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د دغه هیواد د مداخلو او طالبانو سره پر همکاری اندېښنه ښودلې. روسی چارواکو له دې وړاندې له طالبانو سره اړیکې لرل رد کړي، خو ویل دي چې د طالبانو سره د اړیکو هدف د سولې بهیر ته د دوی هڅول وو. حسن مو وکړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسی سلاکارانو د موجودیت په اړه د افغانستان د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو د افغانستان د امنیت شورا مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال څرګندونې عادي وانخلي او دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. د سیاسي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل:
ولسوال د کجکی په محل دی واقع کېده، په محل دی ولسوالۍ کې ده، ولسوال د هغې منطقې امنیت د پسې مربوط ده، مسول د هغې منطقې ده. دغه خبره باید دا بېزه ونه ګڼل شي، باید بې تفاوته د افغانستان دولت پاتې نه شي.
ښاغلی سلیمان خیل د افغانستان په داخلي چارو کې د روسیې مداخله خطرناکه او د اندېښنې وړ ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر بیا د طالبانو سره د روسیې دا ډول همکاري بې اغېزه ګڼي او وایي چې روسیې په افغانستان کې ظلماته خوړلې او روانې هڅې هم بې ګټې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. ځینې افغان پولیس چې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل سوي د مهال د تاجکستان په یو روغتون کې تداوي کیږي. په زیباک کې وروسته له هغې جګړه شدیده سوه چې طالبانو د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه وکړل. رضوان مراد او نور تفصیل.
جاروبکش یو له هغو وو افغان پولیسو دی چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی دی. دا سرتیری اوس د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ په مرکزی روغتون کې بستر دی. جاروبکش او شپږ تنه نور ملګري یې د زیباک په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته د بدخشان اشکاشم سیمې ته وړل شوي دي. د اشکاشم د مرکزی روغتون سرطبیب د ټپي شو افغان سرتیرو د روغتیایي وضعیت په اړه د ازادي راډیو تاجکی څانګې ته وویل دی وی د دې سرتیرو یو تن ساور کړی ده، یو تن مو عملیات کړ اوس ښه دی، یو بل باید بل روغتون ته انتقال کړو. طالبانو د تیر اپریل میاشت په شپږویشتمه نیټه د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د زیباک مرکز د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو د سیمې خلک او د پولې اغاړه تاجک مقامات وایي د زیباک په مرکز کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په زیباک کې ټپي شوی افغان سرتیری جاروبکش وایي ساعتونه مقاومت وکړ، خو د مهماتو د خلاصېدو له امله یې پر شا تګ وکړ. دی وایي څلور ساعته مو له مخالفانو سره مقاومت وکړ، بلاخره مهمات مو خلاص شول او د نورو امنیتي ځواکونو لخوا کومک ونه رسید. د پوستې قومندان مو ویل چې باید له خپل موقعیت لرې شو. له پوستې چې سل متره لرې لاړو زه په مرمۍ ولګېدم. د افغان او تاجک چارواکو په وینا زیباک د بدخشان یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د تاجکستان له اشکاشم او د پاکستان له چترال سیمې سره پوله لري. د تاجکستان امنیتي مقامات ویلي د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې روانې جګړې ته په پام سره له افغان پولیس سره خپل ځواکونه زیات او تیار سي کړی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملي مشارکت ګوند مسولین وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپل اقتصادي او سیاسي اهدافو په خاطر په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي. دغه ګوند مشر دغه څرګندونې پرون کړي. جزئیات له واصل وصال څخه اورو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مسولین وایي روسیا، ایران او پاکستان د یو شمیر داخلي کړیو افرادو په مرسته غواړي په افغانستان کې یو بل ناورین رامنځته کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې دغه درې هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او افغانان په سوله کې ژوند وکړي.
دغه درې هیوادونه چې هیڅکله نه غواړي افغانان په سوله کې ژوند وکړي او ټول قومونه سره لکه ورونه اوسي او تاسو بیا د هغوی په لمسون کار کوئ. د افغانستان خلک نور تاسو ته دا اجازه نه درکوي او که د افغانستان نظام کمزوري کیږي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه دی.
خغلی کابلی د خې حکومت ولې اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخوانی ځانګړی استاد احمد سیام مسعود او یو شمیر نور په دې برخه کې لا یادو هیوادونو سره په همکارۍ تورنوي. د وای هر هغه څوک چې د اوسنی نظام په وړاندې پاسون کوي تر شای بهرنی لاسونه دي. خو د احمد سیام مسعود رسنی سلاکار اثر حکیمی بیا د خغلی کابلی دغه سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری ګڼي. خغلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤلانه څرګندونې یې مطرح کړي. د ښاغلي احمد ضیا مسعود او ملګرو بحث او هڅې د روان ناورین څخه د افغانستان ژغورل دي. د بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو همکارۍ د تور مسله داسې ده چې سیاسي ډلې همیشه په یو بل لګوي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې روسیا، ایران، پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو او سیالیو په خاطر په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي. لا دې ډلې فیض محمد سلان وایي سرل دی چې افغانان په خپله خاوره کې سوله غواړي خو د سیمې هیوادونه د هر سولهی سرکت په وړاندې خنډونه جوړوي.
ټولو هیله دا ده چې موږ سوله ولرو، مګر موږ ګورو چې د هر سولهیز حرکت په وړاندې په سیمه او دارنګه په نړیواله کچه باندې مخالفتونه راولاړېږي او په لوی لاس باندې د جګړې د اوږدوالي لپاره دلایل راپیدا کړي.
خغل زلان وایي په افغانستان کې د نیابتي جګړې د ختمولو لپاره پکار ده چې د هر سولهیز حرکت ملاتړ وکړو او وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوو. د وای د نړۍ ټول هیوادونه په سنگړې توګه د سیمې هیوادونه باید په دې پوه شي چې تر کومه په افغانستان کې امن رانشي دوی هم د سکون سا نشي اخیسته. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ځینې قومي مشران ادعا کوي چې د اداري فساد له کبله د دوی د لیسې ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه سوې. تفصیل له شاه محمود شینواري.
د حصارک ولسوالۍ د ناصرو قومي مشر ملک جمعالدین ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د غوږیزې په سیمه کې د یوې لیسې لپاره د منظوري شوي چاردیوالۍ ټیکه د معرف مدیر او د همدې لیسې مسؤلینو اخیستي چې په خبرې هیڅ بنیادي کار پرې نه دی کړی. نوموړي چې له ځانه سره د همدې لیسې انځورونه د ثبوت په ډول راوړي وو ویویل دغه پروژه د قرارداد خلاف په ډېر ټیټ کیفیت سره جوړیږي.
دوی دا ټیکه راواخیستله په داسې اساس یې جوړه کړله چې تاسې ته ما ټول ثبوتونه راوړي دي. د ثبوتونو خپل هم تاسې نه چې لیسې ودانۍ لاندې په ځمکه کې پاتې ده او چاردیوالی پاس آسمان کې ده.
ملک جمعالدین وویل د معرف ریاست ته هم عریضه ورکړي خو څوک پرې غور نه کوي. د په دې فساد کې د معرف ریاست مسؤلین ککړ وباله چې ولې د خپلو پروژو نه سمه څارنه نه کوي.
کوم فساد په ریاست کې نه وای سرمالم به تر وغوښتل شي ولې ماته د پاغسات کې راپورټ نه درا کړي. زبې خبر کړي مدیر د معرف بیت نه دا کنه راغله او سرمالم نه پښتنه کړي وای خو دا معلومه ده چې ټول فساد ده.
بل خو بیا د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي په تیر کال کې د 25 خونځو لپاره د هاتی دیوال نه مزور شي وو چې دغه ټولي پروژې یو شرکت د دولتي لارې ګټلې وي. دی وایي ممکن دی شرکت د پروژه د هماغه سیمه انکشافي شورا ته پټیکه ورکړي وي. خو د په خبره دغه پروژه ته د ریاست له خوا دوه تنه انجنيران ګمارل شوی او کچيري د دې پروژې کار د قرارداد مطابق ونه وسی دوی تسلیمي نه اخلي.
د پوهنې ریاست د خونه دوه انجنيران د دې پروژو د څار د پوره موظفو چې هم اسارک تتل په خپل هم شیردار تتل د دوړ انجنيران چې د شیرزاد وسیدون کیم دي هم هاس کې مننت تتل دي هم سرخروت تتل دي. پیسې ورکړه د دغه انجنيرانو د نظر نه ورسته ممکن نه وي. یو پروژه په څلور قسطونو باندې وشل کیږي هر قسط تقریبا 25% وي. نو چې څو پر د انجنيرانو تایید نه کړي دوی د کار کیفیت نه لري دله دوی قسط نه مجرا کی یو انجنيران په هغه صورت کې دوی ته تایید کوي چې کار په خپل وګوري.
کته هم اکثر اداري خپل پروژې د دولتي لارې شرکتونو ته ورکوي خو د کتونکو په ان ځینې شرکتونه د پروژو د غټلو ورسته بیا کار نور وړو شرکتونو ته سپاري چې په څوم لاس د پروژې کار پیلېږي او همدا لامل دی چې د پروژو د تطبیق په برخه کې څنګه چې قرارداد شوی وي د کار کیفیت په هغه ډول نه وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اجرائیه رئیس وی حکومت د آزادو رسنیو ملاتړ ته ژمن دی. رحمت الله افغان له کابله.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د حق غوښتنې په برخه کې ورکړې قربانی او د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې په یو حرف او یا یوې جملې پایته ورسیږي. عبدالله عبدالله چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته څرګندونې کولې ژمنه وکړه چې د خبریالانو پر وړاندې ټولو ستونزو ته به رسیدګي وسي. هغه وایي موږ ټول له تاسې ملاتړ کوو. د رسنیو قوت داسې څه نه دی چې په یو حرف او یا یوې جملې غلی سي او یا هغه حرکت چې پیل سوی بیرته په شا سي. موږ نشو کولی د اسلام په نوم د بیان ازادي محدوده کړو. هغه چا چې د دهمزنګ په زندان کې په خپلو وینو او کرو یو څه لیکلي په تاریخ کې سبسوي دا ټولې څه لوبې نه دي او د چا په غوسه هم نه لري کیږي. دغه کانفرنس د خبریالانو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانۍ لخوا د رسنیو د نړیوالې ورځې چې د مې میاشتې له درېمې سره سمون خوري جوړ شوی و. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سربیره بیا هم د رسنیو او خبریالانو د وضعیت ښه والي ته پام ونه کړ. له رسنیو څخه د دفاع بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې خدای مکړه دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون رئیس فهیم دشتي د وسلوالو مخالفانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او په مرکز ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو له لوري د رسنیو ګواښ او د دوی نه خوندیتوب هغه موارد یاد کړل چې د ده په خبره په دې وروستیو کلونو کې په پایتخت په تیره بیا په ولایتونو کې خبریالان ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامه چې مموتو په تیرو کلونو کې د څو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادي پر وړاندې د اندېښنې وړ وبلل. خو ښاغلي مموتو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لاسته راوړنې د نورو هیوادونو په پرتله د پام وړ وبللې. هغه وایي په یو جګړیزه سیمه کې له ستونزو سره سره کار کول په رښتیا چې د ستایلو وړ دي. د ولسواکۍ د بیان ازادي او د مساوي جنسیت مخالفین تل ستاسو قلم ته متوجه دي. خبریالان باید له دې نه خبر وي او پر وړاندې یې ودرېږي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین سید اقا فاضل سنچرکای وای حکومت په پام کې لري چې له رسنیو څخه د ملاتړ صندوق جوړ کړي.
د جرمنی او روسیې رهبرانو پرون د اوکراین پر کړکیچ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اجمل اند جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې او اوکراین کړکیچونه د روسیې او جرمنی د مشرانو ترمنځ د پرونیو خبرو دوه مهمې مسلې وي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی شنبې پورس د روسیې په ساحلي خار سوچي کې سره وکتل او وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ ته هواري لپاره د منسک د موافقې پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. پوتین او مرکل د سوریې پر شپږ کلنې جګړې هم خبري وکړې او په خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر یوار بیا د هغه ادعاو په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه چې وایي د سوریې حکومت تیره میاشت د ادلب په ولایت کې کیمیاوي وسلې کارولې چې تر اتیاو زیات کسانې وژلي. د جرمني صدر اعظم له ولادیمیر پوتین سره له پرونی لیدنې وروسته د روسیې سره د خبرو اترو د دوام غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي که چیرې تاسو د پیړیو په اوږدو کې زموږ تاریخ ته نظر وکړئ نو فکر کوم دواړو لور لپاره مهمه ده چې خپلو کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. هر ډول خبرې اترې موږ ته یو څه راکړي. مېرمن مرکل زیاته کړه چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په وروستیو بدلونونو کې لکه دا هغه اعتراض کوونکو نیول چې د اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په شمالي کافکاز کې د همجنسګرایانو په وړاندې په سور سیاسي هم خبرې کړي. رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د سلو په شاوخوا کې همجنسګرایان د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا تختول شوي چې له دوی څخه د درې تنو جسدونه موندل شوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې روانو نښتو او د بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د ادعاو په اړه د اوکراین مرکزی حکومت پلامت کړ چې د دپوینا سیاستونه د اوکراین په ختیځ کې د وسنی خراب وضعیت سبب شوی. پوتین هم دارنګه د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې دعوی هم رد کړې. وی ویل ولسمشر پوتین وایي موږ هیڅکله د نورو هیوادونو په سیاسي بدلونونو او سیاسي جریانونو کې لاسوهنه نه کوو. همدارنګه نه غواړو چې هیڅوک د زموږ په سیاسي بدلونونو او بهرني سیاست کې مداخله وکړي. د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر همدارنګه د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو د هغه راتلونکي غونډې پر چمتووالي هم خبرې وکړې چې د جولای په میاشت کې د جرمني په هامبورګ کې جوړېږي. د جرمنی او روسیې مشان په داسې وخت کې خپلو کې ګوري چې په دې وروستیو کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې تر بوخا ډېری خرابې شوې. وروسته لاغې چې روسیه په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه بیل او روسیه سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د کیف د واک پر سر جګړه پیل کړه. د مسکو او لویدي سړی کې ورسره خړې پړې شوې.
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني دا ونې هم ستاسو بیل بیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي. البته تر هر څه دمخه غوړم وایم ستاسو پرغلو پیغامونو کې هغه پیغامونه هم ست چې ستاسو سیاسي او امنیتی نظریه پکښې دي نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو. یوازې ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډېره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري. لومړی شکایتونه اورو.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکو تحصیلونکی محمد سلام زحمت در کوم. پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده. د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عزیز ملنګ زحمت در کوم. موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سړک دی په اساسي ډول پوخ شي، او په دې سړک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو. د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات روکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شهرینه ولسوالۍ سره موږ ته لار پاسسي ډول ورغېږي.
السلام علیکم. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا چمکنۍ څخه د ایم ټی ان مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په چمکنۍ ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالیو کې ترجیح خدمات پال کی د دغه ذکر شاو ولسوالۍ او زیاتره اوسیدونکو د ایم ټی ان سیم کارت ته هم ګډپور د کچېری ترجیح خدمات پال شي د ایم ټی ان شبکه به نور هم پرمختګ وکړي.
بله السلام علیکم. زهرم دی پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ نه. دا چې موږ جانخیل ته پوه سرک نه لرو، موږ هر جانخیل اوسیدونکو د دې ستونزې سره سخت مخامخ یو، نو موږ مرکزی دولت دا غږ کوو ترڅو موږ ته دغه لار په اساسي ډول پخه شي، ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي داسې نور څه وي هغه په سنۍ سره ترسره کړو. او دا چې سرک ویجار دی بیخي ژوبل دی، نو موږ په دوی باندې غږ کوو
تاسو ته پوښتنه. السلام علیکم. محمد کبیر شهرم دی پټه ولایت دی جانخیل ولسوالۍ څخه. یله مدادو چې دی جانخیل ولسوالۍ سراچ د پو یو ځنی تو غوخي خراب دی د افغانستان په سطحه. غوړو چې دا سراک مونږ ته پوښتنه او د ازادۍ رډیو له مهاله دادو چې د امنیت په کوم د لورپورې چارواکو تر وګور.
من نن ورځ استاسو لپاره پیغام څخه دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو ورېدې. د ازادي رادیو همکار داوود تپان د پکتیا لوالي زلمی ویسا سره مرکه کړې او هم د او هم نورې ستونزې ورڅخه پوښتلې دي. شغله ویسا لمړی د غوستون زویتونه کوي چې په دې ولایت کې ډېر دي.
په معرب کې موږ ډېر ستونزې لرو. تقریبا 50% از موږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري. هم د غرنګ د شوونکو په ستونزه موږ اختایو، خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ د امکانات کم دي. او دا طبعا د لوړپورو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي. د صحي په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو. که څه هم پکتیا زون دی، متاسفانه موږ د زون په کچه یو دیرش بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکي ډاکټران یې پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یوه میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکي ده. دا ډېر د تعصب ځای دی. او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د شوزو د حق د ورکړې خبرې کیږي، هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا. اما متاسفانه چې موږ په ټوله دا زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د ښځو دغه خدمات چې د یو مېرمنې دپاره د ژوند اساس دی هغه خدمات دې ته وکړی سي. نور مثلا د پوهنتون په هکله هم موږ ستونزې لرو، د هغه لابراتوارونه، د هغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیې نشتون خاصتا د انجونو دپاره لیلیا په ډېره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمار و باسازي کې زموږ سړکان ته ډېره اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي، د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی، د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی دغه ترمیم دی، په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیات کړی دی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه بیره شروع کو، آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه ښوونکي مځکې چې د غاصبینو لخوا غصب سوي دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضې حتی بعضې تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي. اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړي. همدغرنګه زموږ د شهدا او معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور د پاره چې دی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو، او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سل بستریز روغتون لرئ، دغه د فعالېدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، هو موږ پلان خو روغتون نه سو ورته ویلای، ځکه روغتون هغه وخت چې روغتیایي خدمات یې خلکو ته وړاندې کړله. او موږ تعمیرونه ډېر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب صد د صحیحه سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې هکله خبرې کړې دي، هغو موږ ته دا وعده راکړې ده. انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شپخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د $3.5 million تنه دا د روغتیایي سامان دی، او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډیر اړتیا لرو، خاصتا د میرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار قرار په وخت د وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزه حل شي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیح د وزیر او هم د بعضې نور وزیر صاحبانو سره په دې حقله کتلي دي. هغو زموږ سره ژونې کړي دي، خو نو ژونې نو خپل د امکانات په اندازه. نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حصه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا کار سوی دی. اوس صرف ژونې دي. نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي، تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې حقله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډیر اړین دی. په ښار کې موږ مختلف ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حصه کې موږ ډیرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د مسؤولینو سره خبرې کړي دي. نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په حق له ما د مخه تاسو ته ویل چې ما خپل د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړي چې هغه د زرمت سړک جوړېدل دي او د جانخیل او د سمکنې د سړک جوړېدل دي د ګردیز سمکنې سړک ترمیم دي نو موږ خوستون زی ډیر لرو ولې نظر په بودیجه او امکانات چې مشترک رسوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپل ستونزې چې اولیتونه لرو نظر په هغه اولیتو خپل د ستونزو د منځوړلو لپاره اقدام کوو.
د پکتیا ولی زلمی ویساو چې د دې ولایت د ستونزو او لاسترړونو په اړه ژغیدې د ازادي اوریدونکو د خبرونی وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1.